آج ویو 360 میں پاکستان میں کم ہوتی اظہار رائے کی آزادی اور میڈیا پر دباؤ میں اضافہ.
خبر کے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی لیے جاب اور لائف سیکورٹی دونوں کے ایشوز ہوں گے.
پاکستان میں صحافیوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی طرف سے جاری کیے گئے اس سال کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں دنیا کے 180 ممالک میں پاکستان 152 نمبر پر ہے, جو گزشتہ سال سے 2 درجے کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ایک سال پہلے کی نسبت صحافتی آزادیوں میں مزید کمی آئی ہے. صحافتی آزادیوں پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں آزادی صحافت کو انہی لوگوں سے خطرہ ہے جنہیں اس آزادی کا ضامن ہونا چاہیے, یعنی سیاسی حکام. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ سیاسی حکام کی مداخلت نے دنیا بھر میں صحافتی آزادیوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. بھارت نے اس سال کے فریڈم انڈیکس میں 2 درجے ترقی کی ہے, لیکن اس کی وجہ دوسرے ممالک میں آزادی صحافت کی تنزلی ہے. امریکہ میں جہاں یہ انتخابات کا سال ہے, میڈیا پر بڑھتے ہوئے عدم اعتماد کی وجہ سے اس کی رینکنگ 10 درجے گری ہے. حالیہ کچھ عرصے میں پاکستان میں میڈیا اور صحافیوں پر دباؤ میں مسلسل اضافہ ہوا ہے, اور اس کا ایک عکس رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ میں بھی ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس ماحول کی جس میں پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی گنجائش کم ہو رہی ہے, اور جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں صحافیوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے. ویو اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل پر تازہ ترین خبریں, تبصرے, تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کر سکتے ہیں. پاکستان میں میڈیا اور صحافی برادری جس ماحول میں کام کر رہی ہے اس کی ایک مثال آپ کو اسد علی تور کی کہانی میں ملے گی. اسد ایک پاکستانی صحافی ہیں جو بہت سے خواب لے کر صحافت کے شعبے میں آئے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں پتہ چلا کہ حقیقی صحافت نہ تو آسان ہے اور نہ ہی خطرات سے خالی. وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام نے ان سے بات کی.
میں دسمبر 2005 میں اس فیلڈ میں آیا تھا اور صحافت شروع کی. تب تو سوچا تھا کہ جسے کہتے ہیں ہم سٹوریز کور کریں گے, لوگوں کے مسائل اجاگر کریں گے, اور جو ہمارے ٹیکس پیئر سے جو ادارے چلتے ہیں اس میں جو لوگ پرکس اور پریولیجز انجوائے کرتے ہیں, کیا وہ اپنا کام آئیں اور قانون مطابق کرتے ہیں کہ نہیں, تو اس پر رپورٹ کریں گے. تو ہمارا امپیکٹ ہوگا رپورٹنگ کا. پاکستان میں آئین کی حد تک تو ایک شک موجود ہے, آرٹیکل 19 اور 19A, آزادی اظہار اور آزادی صحافت کی, لیکن آپ عملی طور پہ دیکھیں تو اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اب جو نوجوان نسل آنے کی کوشش کر رہی ہے, ان کے ماں باپ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارا بچہ جا کے صحافی بنے. آپ ذرا خبر کے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی لیے جاب اور لائف سیکورٹی دونوں کے ایشوز ہوں گے. یہ تمام مشکلات شروع ہی تب شروع ہوئیں جب میں نے جو اس ملک میں جو طاقتور مانے جاتے ہیں حلقے یا لوگ, ان پر رپورٹ کرنا شروع کیا. ان کے جو عزائم تھے, ان کی جو محلاتی سازشیں تھیں, ان پر رپورٹ کرنا شروع کیا. تو وہاں سے جب وہ حلقے ناخوش ہونے لگے تو پھر اس کے بعد دھمکیوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا. پھر وہ دھمکیاں عملی صورت بھی انہوں نے اختیار کی. ایک حملہ ہوا مئی 2021 میں, میرے اپارٹمنٹ میں گھس کے مجھے اٹیک کیا گیا. اس کے علاوہ بار بار پروکسی پٹیشنرز میرے خلاف مختلف فریولس کیسز درج کرواتے رہے, ان کے ٹرائل چلتے رہے.
مطمئن ہوں کہ مجھے یاد رکھے گی دنیا جب بھی اس شہر کی تاریخ وفا لکھے گی. میرا ماتم اسی چپ چاپ فضا میں ہوگا, میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی.
پھر یہاں تک کہ وقت یہ بھی آیا کہ ریاست خود میرے خلاف مقدمہ انہوں نے درج کیا جس میں مجھے گرفتار بھی کیا. میں اسد علی تور واز نو باڈی. وہ پیغام میری نظر میں پوری جرنلسٹ کمیونٹی کو دیا جا رہا تھا کہ جو یہ رپورٹ کرے گا اس قسم کی چیزیں, اس کا یہ حال کریں گے. طاقتور حلقے کامیاب ہو چکے ہیں, وہ جو چاہتے تھے وہ ہو چکا ہے. اب پاکستانی میڈیا میں کم از کم مجھے نہیں لگتا کسی بھی قسم کی انڈیپینڈنس باقی ہے. مین اسٹریم کی اسکرین کے اوپر ہم خبر نہیں دے سکتے, तो ये सबसे बड़ी उनकी कामयाबी है और इसीलिए अब वो जगह को उस जगह पर ले आए हैं मामलात को पाकिस्तान के ताकतवर हल्के के। अब वो सोशल मीडिया के ऊपर भी कानून साजी करने जा रहे हैं। पिछले कितने अरसे से कई माह हो गए हैं पाकिस्तान में ट्विटर बैन है, तो ये वो आखिरी स्पेस है जो आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि सरनुगु हो जाएगी। तो जब ये सरनुगु हो जाएगी फिर तो जिसे कहते हैं वो एक मुझे लगता है इस मुल्क में कब्रिस्तान का सा आलम होगा कि हु हो गया, हु का आलम होगा, कोई आवाज नहीं निकलेगी, कुछ खामोशी होगी मुकम्मल। तो वो जब ये माशरा बन जाएगा तो फिर कहाँ की जमहूरियत, कहाँ की आज़ादी इजहार राय और कहाँ की सहाफत बाकी होगी। मुझे ये चीज़ बहुत अफसोस होता है कि मेरी माँ ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती जो उनके साथ हो रहा है। और वो किसी ने लिखा था कि मैंने अपनी माँ को सिर्फ एक दुख नहीं दिया कि मैं उसकी ज़िंदगी में मरा नहीं हूँ। तो वो मुझे अब लगता है कि मैं उस स्टेज पर आ गया हूँ कि सिर्फ मैं अपनी माँ की ज़िंदगी में मरा नहीं हूँ, बाकी मैंने उसको सब परेशानियाँ और दुख दिए हैं और वो अपने पेशे की वजह से दिए हैं।
असद अली तूर और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रैंकिंग अपनी जगह, मगर पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अता तारड़ का कहना है कि जितना वाइब्रेंट पाकिस्तानी मीडिया है ऐसा कम ही ममालिक में है।
देखिए मैं समझता हूँ मीडिया मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में आज़ाद है और इतना वाइब्रेंट और इतना आज़ाद मीडिया कम ही ममालिक के अंदर होता है। तो मेरी तो कोशिश होगी बतौर वज़ीर इत्तला'आत इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, आज़ादी इज़हार राय को प्रोटेक्ट किया जाए, आज़ादी सहाफ़त को प्रोटेक्ट किया जाए और सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जाए।
गुज़िश्ता दो दहाइयों में पाकिस्तान की मीडिया की सनत में तरक्की की वजह से जब रोजगार के मौके पैदा हुए तो बहुत से नौजवान सहाफत के शोबे की तरफ रागिब हुए। मुल्क में सहाफती आज़ादियों की सूरत हाल को वो नौजवान पाकिस्तानी कैसे देखते हैं जो सहाफत के शोबे को बतौर कैरियर अपनाने के रास्ते पे हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका की समन खान ने यही अंदाजा लगाने के लिए एक तालीमी इदारे में जाकर मुस्तकबिल के सहाफियों से उनकी राय जानने की कोशिश की।
हम आए हैं जामिया पंजाब के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज। सहाफत को बतौर पेशा अपनाने की ख्वाहिश रखने वाले बेशतर तालिबे इल्म यहाँ डिग्री के हसूल के लिए रुख करते हैं। आज हम यहाँ तालिबे इल्मों के सामने आज़ादी सहाफत के हवाले से चंद सवालात रखेंगे।
क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में सहाफत आज़ाद है, सहाफ़ी आज़ाद है?
मुझे लगता है कि सहाफत आज़ाद नहीं है पाकिस्तान में।
ये फील कहाँ से आती है कि अच्छा सहाफत आज़ाद नहीं?
जब हम देख रहे हैं कि उसने ये खबर दी या उसने ये बात की, अब उस पर केस है, अब वो मार दिया गया है, अब वो उठा लिया गया है, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये आज़ादी तो नहीं है।
इस पे तो हम हंस सकते हैं क्योंकि मैं भी एक इदारे के साथ मुंसलिक हूँ एज अ जर्नलिस्ट। मैंने एक खबर दी जिसमें एक बच्चे की डेथ हुई थी एक इंस्टीट्यूट के खिलाफ, तो उस पे मुझ पे इतना प्रेशर आया इदारे की तरफ से भी, उस इंस्टीट्यूट की तरफ से भी, मुझे बाहर से भी कॉल जाने शुरू हो गई। मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि मैं सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ से चला गया तकरीबन एक हफ्ते के लिए। लेकिन अभी तक उस चीज़ को मैं यहाँ पे झेल रहा हूँ क्योंकि मैं उसको फीस की शक्ल पे झेल रहा हूँ, मेरा GPA डाउन हो रहा है।
मैं तो ये समझता हूँ सबसे पहले अगर सहाफत आज़ाद होता तो शायद आप लोग ये सर्वे ना करते, आप लोग ये सवाल ना पूछते लोगों से।
किस चीज़ ने आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदला और अभी तो आपने मुस्तकबिल में कदम रखना है?
तो स्टार्ट में हमने प्रैक्टिकल तो नहीं किया था, सिर्फ देखा था, सुना था, लेकिन जब अब यहाँ पर आके हमने कुछ थोड़ा बहुत किया तो फिर उसके बाद अभी हमें अंदाजा हुआ है कि हम ये जारी नहीं रख सकते।
तो फिर डिग्री लेकर क्या करेंगे?
मतलब कुछ और डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे या मुल्क से बाहर जाएंगे, वहाँ पर जारी रखेंगे।
इंशाल्लाह मैं तो सहाफत को परस्यू करूंगी और एक अच्छी सहाफी बनने की कोशिश करूंगी।
इस वक्त सहाफी पर दबाव क्या है, किस चीज़ का दबाव है?
ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, दीगर जो अनासिर है हमारे सिस्टम की उनकी बात करें, तो उन सबका जो प्रेशर है वो सहाफी पे आता है। मालिकान के थ्रू, मीडिया चैनल्स के थ्रू उसका शो बंद कराया जाता है, उसको इदारे से निकलवाया जाता है।
इस वक्त हमें यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ मुस्तकबिल के साथ से।
मायूस कुन है क्योंकि आज़ाद सहाफत करने के लिए हमें सोशल मीडिया की तरफ जाना पड़ रहा है जो कि एक वो मौसर प्लेटफॉर्म नहीं है, ना हमारे फाइनेंशियली ना हमारे स्टेबल करने के लिए।
क्या इसके हवाले से आपको पढ़ाई के एतबार से कुछ सिखाया जाता है कि आपने इस दबाव का मुकाबला कैसे करना है?
देखिए पढ़ाया और सिखाया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन कहते हैं जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तब बिल्कुल चेंज होता है। सिखाया तो हमें यही जाता है कि सच ही कहना है, सच तरीके से कहना है।
एक क्लासरूम में अभी हम दाखिल हुए हैं जहां स्टूडेंट्स अपनी क्लास शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, तो जब तक इनके टीचर नहीं आते तो इन तालिबे इल्मों के साथ एक पॉल कर लेते हैं। मैं आपसे पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत के हवाले से चंद सवालात करना चाहूंगी, तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कितने लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में सहाफत आज़ाद है? कोई भी नहीं आप लोगों में से समझता कि सहाफत आज़ाद है। चलें फिर, आप में से कौन महसूस करता है कि आज का सहाफी मालिकान, सियासतदानों या किसी बैरूनी दबाव में है? یعنی کہ جو لوگ پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ صحافت آزاد نہیں ہے ان میں سے بیشتر سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں ہے. آپ میں سے کون جرنلزم کو بطور پیشہ اپنانا چاہے گا؟ ایک, دو یا تین؟ کیا آپ میں سے کوئی صحافت میں اپنا مستقبل روشن دیکھتا ہے؟ آپ کتنے لوگ پر امید ہیں کہ میڈیا انڈسٹری بہتری کی جانب جائے گی؟ آپ یعنی کتنے اسٹوڈینٹس میں سے صرف 5 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں؟ جب ہم نے پوچھا کہ صحافت کیا آزاد ہے یا نہیں تو آپ نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا, تو کیا سمجھتے کیوں آزاد نہیں؟
یہ حالیہ ہی میں ایک آسمہ جہانگیر کانفرنس میں حامد میر صاحب نے اسپیچ کی ہے. سب سے پہلے حامد میر صاحب نے کہا جی کہ ہمیں جرنلزم نہیں کرنلزم کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا بھی کہ پاکستان میں میڈیا کرائے پر ہے. جو ان کی وہ سپیچ تھی نا, اس سپیچ نے ہمارے دلوں میں بہت گہرا کیا کہتے ہیں کہ نا ایک ہتھوڑے کا کام کیا ہے.
یہاں اس وقت ہم میس کام میں آئے ہیں, بہت سے اسٹوڈنٹس ہمیں نظر آئے, یعنی کہ لوگ مستقبل میں اس پیشے کو اپنانا چاہتے ہیں.
میم اب جو صحافی میں سمجھتا ہوں آ رہے ہیں نا, وہ صرف پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
کم از کم مستقبل کے صحافیوں کو یہ پتا ہے کہ وہ کس فیلڈ میں آ رہے ہیں. پاکستان میں بہت سے صحافی اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے مختلف طرح کے مشکلات اور دباؤ کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان بھی انہی صحافیوں میں شامل ہیں جنہیں اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کرنے سے روکا گیا اور حراست میں بھی رکھا گیا. اس وقت ضیاء لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس تجربے کے بارے میں جانتے ہیں. ضیاء, کیوں اٹھایا گیا آپ کو؟
وہ جو میں نے 45 منٹ گزارے تھے پولیس کی کیڈیو وین میں, اس کی جو آج تک میری یادداشت میں جب وہ الفاظ اور وہ وقت آتے ہیں تو میں خاصا گھبرا جاتا ہوں. ہم اس وقت موجود تھے لاہور کا ایک لبرٹی چوک ہے, وہاں پہ جب پولیس ٹریک ڈاؤن کر رہی تھی, تو اس ٹریک ڈاؤن کو ہم جب ہم کور کر رہے تھے تو وہاں پہ موجود پولیس کے افسران نے مجھے کہا کہ آپ اس کو نہ کریں کیونکہ ہم یہاں پہ پولیس کی کارروائی کر رہے ہیں. تو میرا میں نے کہا کہ میں صحافی ہوں, جیسے آپ اپنی ذمہ داری کر رہے ہیں تو میں بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. میرا صرف یہ کہنا تھا کہ انہوں نے میرا کیمرہ مجھ سے چھین لیا اور مجھے پولیس کی جو وین تھی کہتی ہوں اس میں مجھے بند کر دیا. اس وین کے اندر پہلے سے کچھ لوگ نے کہا کہ اب اگلے دن سے آپ کا والیٹ اور آپ کا موبائل فون چھین لیا جائے گا, لہٰذا آپ نے جس کو بھی اطلاع کرنی ہے تو فوری طور پہ کر دیں. تو میں نے جو قریبی اپنے ساتھی تھے ان کو فوری طور پہ میسیجز کیے, اور ویو کی جو میری کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان میں ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح سے پولیس نے مجھے حراست میں لے لیا ہے. ایگزیکٹلی وہی ہوا. تھوڑی دیر بعد پولیس والوں نے مجھ سے میرے موبائل فون اور میرا والٹ بھی چھین لیا, اور میں 45 منٹ تقریباً وہاں پہ پولیس وین میں رہا. اور میرا جرم یہ تھا کہ پولیس جو وہاں پہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے, ہم اس کی جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے تھے. اس دوران جو ہے وہاں پہ مجھے نہ کسی سے بات کرنے کی اجازت تھی, ایون جو وہاں پولیس وین کے اندر جو ایک کیمرہ لگا ہوا تھا وہاں پہ گرمی اتنی شدید تھی, دھوپ میں وہ وین کھڑی تھی, اور ہمیں وہاں پہ پانی تک نہیں دیا گیا. اسی وین کے اندر کچھ خواتین بھی تھیں, مرد بھی تھے جو آلریڈی وہاں پہ کئی گھنٹے سے تھے, اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ چونکہ یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, لہٰذا انہیں جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے. اب بھی ہم وہاں پہ موجود تھے کہ اسی دوران میرے کچھ صحافی دوست وہاں پہ پہنچنا شروع ہوئے, اور انہوں نے باقاعدہ پولیس کے ساتھ ایک منت سماجی شروع کی کہ ہم یہاں پہ پروفیشنل صحافی ہیں, اب ہمارے کارڈ چیک کر سکتے ہیں, ہمارے ادارے کے کارڈ چیک کر سکتے ہیں, پریس کارڈ چیک کر سکتے ہیں. لیکن جو پولیس تھی وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھی, اور انہوں نے وہاں پہ مجھے 45 منٹ جو ہے وہ ڈیٹین رکھا. اس کے بعد میرے چونکہ وہاں پہ صحافی دوست پہنچے, انہوں نے باقاعدہ پولیس کے ساتھ ایک منت سماجت کی, جس کے بعد انہوں نے مجھے پولیس کی گاڑی سے باہر نکالا مجھے, اور اس کے بعد میرا کارڈ وغیرہ چیک کیا.
تو اس کے بعد آپ کو کام کرنے دیا گیا یا نہیں؟
نہیں, اس کے بعد انہوں نے ہمیں وہاں سے کام نہیں کرنے دیا, اور کہا کہ آپ فوری طور پہ جو ہے وہ جگہ چھوڑ دیں, اگر آپ یہاں پہ مزید رکیں گے تو ہم آپ کا جو کیمرہ ہے وہ مستقل اپنے پاس رکھ لیں گے, یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ مزید آپ کو آرام کیا جائے گا. لہٰذا ہم ذہنی طور پہ اتنے میں گھبرا چکا تھا کہ ہم ایک صرف ایک اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کریں, کیونکہ وہ بھی پوری نہیں کرنے دی جا رہی, اور پولیس نے باقاعدہ ہمارے آگے اپنی رکاوٹیں تھیں اور ہمارے کام میں باقاعدہ اڑچن پیدا کرنی شروع کر دی. پولیس والے کبھی آگے آ جاتے تھے.
سو نہ آپ کو کام کرنے دیا گیا اور نہ ہی آپ کو جو ہے وہاں رکنے دیا گیا. بہت شکریہ ضیاء, آپ کا تجربہ ہم جاننا چاہ رہے تھے, اپنی آڈینس کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں گزشتہ ایک سال اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحافیوں کے لیے کیسا رہا, اور صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہی صحافیوں پر دباؤ بڑھاتا ہے, اور پاکستان میں گزشتہ ایک سال میں سیاسی عدم استحکام رہا, تو اس کا اظہار آزادی اظہار رائے پر کیا فرق پڑا؟ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. میر صاحب بہت شکریہ. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا سیاسی حکام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ذمہ دار ہیں صحافتی آزادیاں سلب کرنے کے, پاکستان میں میڈیا یا صحافیوں کی مشکلات کیا سیاسی حکام کی وجہ سے ہیں؟
دیکھیں, پاکستان نے جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں 2 پوائنٹ لوز کیا ہے, جو لیٹسٹ آر ایس ایف کا ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس آیا, तो उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने बहुत से लोगों को मुर्दे इल्जाम ठहराया है। उसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, खुद बहुत से जो मीडिया के इदारे हैं वहां पे भी इस तरह का एक सेल्फ सेंसरशिप लगा हुआ है कि जिसकी पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती। आप देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो उसकी तरफ से कोई रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं है, किसी अदालत की तरफ से ऑर्डर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो एक चेयरमैन जेल में है, आप उसकी ना तस्वीर दिखा सकते हैं ना उसकी वीडियो दिखा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी मिसाल है। जो लोग कहते हैं ना जी पाकिस्तान में सेंसरशिप किधर है, तो उनके उनके सामने एक मिसाल है कि जी एक पार्टी जो है उसका एक चेयरमैन जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसकी आप ना तस्वीर देखेंगे किसी टीवी चैनल पे और ना ही आप उसका वीडियो स्टेटमेंट देखते हैं, और अगर आपने उस पर तनकीद भी करनी है तो फिर भी आप उसकी वो तस्वीर उस नहीं दिखा सकते। तो इसकी जो पाकिस्तान में जो एक गैर एलानिया सेंसरशिप है इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत से इसमें इदारे हैं, और इसमें एक और चीज ये है कि अगर कोई बिजनेसमैन जो है वो बहुत मजबूत है, उसके बाद बहुत पैसे हैं और वो टीवी चैनल्स को इश्तहारात देता है तो उस पर भी आप नाम लेके तनकीद नहीं कर सकते। तो आप देखें कि सिर्फ स्टेट एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं।
तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमतें तब्दील होने से कोई फर्क पड़ता है मीडिया की आजादी पे, या ये अब पूरा सिस्टम में जो है वो इंट्रेंच कर चुका है?
मेरा जो जाती एक्सपीरियंस है, मेरी मिसाल आपके सामने है कि इससे पहले जब तो उसमें भी मेरे पर पाबंदी लगी रही, गैर एलानिया सेंसरशिप का मुझे सामना था, अक्सर अवकात जो है वो लाइव प्रोग्राम नहीं करने दिया जाता था, और उसके बाद जब हुकूमत तब्दील हुई तो उसके बाद भी वही सूरत हाल है और अभी भी बहुत ज्यादा दबाव है और गैर एलानिया सेंसरशिप अभी भी मौजूद है। आप देखें कि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, आज पूरी दुनिया में सहाफत की आजादी का दिन मनाया जा रहा है, और आज खुजदार में प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट सदीक मेंगल साहब को बम धमाके में शहीद कर दिया गया है। अब ये कोई रूटीन का बम धमाका नहीं है, इससे पहले भी खुजदार प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी थे अब्दुल हक बलोच साहब, उनको भी इसी तरह टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था, उनको शहीद किया गया था। उससे पहले खुजदार प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे नरदीम गुरगुनाड़ी साहब, उन पर कातराना हमला किया गया, उनके बच्चों को दो बेटों को पर हमला किया गया। तो ये एक मिसाल है कि क्योंकि खुजदार एक बलूचिस्तान का एक बड़ा इलाका है, बड़ा शहर है, और वहां पे एक पॉलिटिकल टेंशन रहती है हर तरफ हर वक्त, तो वहां पर भी ये जो प्रेस क्लब है खुजदार का ये तवील अरसे तक इसको लॉक लगा रहा है, इस पर ताला लगा दिया गया था, तो सदीक बलोच साहब ने वो ताला खुलवाया, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में उनको हरवाने की कोशिश हुई, वो जीत गए, आज उनको कत्ल कर दिया गया। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के तमाम सहाफियों को एक मैसेज दिया गया कि जनाब तुम प्रेस फ्रीडम का आलमी दिन मना रहे हो, ये लो तुम्हारे प्रेस क्लब का एक प्रेसिडेंट जो है वो हम बम धमाके में मार देंगे।
तो गुज़िश्ता कुछ अरसे में मीशा एक चीज जो देखने में मिली है हमें कि सियासी हुकूमतों ने ओन करना शुरू कर दी ये कार्रवाइयां जो सहाफियों के खिलाफ होती हैं। अता तारड़ का भी मैंने बयान चलाया, उन्होंने कहा जितना वाइब्रेंट पाकिस्तान में मीडिया है उतना शायद कहीं नहीं है और बहुत कम मुल्कों में है, हालांकि असल कार्रवाई कुछ दूसरे रियासी इदारों की तरफ से होती है। इसकी क्या वजूहत हैं, सियासी जो हुकाम है या जो सियासी हुकूमतें हैं उन्होंने क्यों ओन करना शुरू कर दिया इसको?
इसलिए कि जो सियासी हुकूमतें हैं वो बेख्तियार हैं, ये साहिबान इख्तियार जो हैं, जो अपने आप को साहिबान इख्तियार समझते हैं, ये दरअसल बेख्तियार हैं, और ये जो जिस बयान का आप हवाला दे रहे हैं उसके बाद तो बंदा जो है वो सिर्फ मुस्कुरा कर और अपने सर पे हाथ ही मार सकता है या अपना सीना ही पीट सकता है कि अगर ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बड़ा वाइब्रेंट है। आप याद करें इस तरह का बयान जो है वो जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कहा करते थे पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बरतानिया के मीडिया से भी ज्यादा आजाद है, और जब उन्होंने ये बयान दिया था उस वक्त मैं बैन था पाकिस्तान में और बीबीसी के एक प्रोग्राम में हार्ड टॉक में मुझसे सवाल पूछा गया कि आप पर पाबंदी किसने लगाई है, इमरान खान है या किसी और ने, तो मैंने कहा वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वजीर आजम है, जिम्मेदार तो वो है लेकिन पाबंदी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने लगाई है। तो आज भी यही सूरत हाल है کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے دن یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا بہت آزاد ہے جس دن پاکستان کے ایک پریس کلب کے پریزیڈنٹ کو بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا. اور فریڈم نیٹورک نے ابھی کل ہی ایک رپورٹ جاری کی ہے اور فریڈم نیٹورک بتا رہا ہے کہ پچھلے ایک سال میں پاکستان میں 5 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے اور صحافیوں پر حملوں اور اغوا اور تشدد کے 104 واقعات صرف ایک سال میں پیش آئے ہیں. اور صحافیوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کم از کم 200 صحافی جو ہیں ان کو پچھلے ایک سال میں مختلف قسم کے قانونی نوٹس دیے گئے اور ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان پر مقدمات درج ہوئے. اور اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں میں آپ کو کم از کم 10-15 صحافیوں کے نام بتا سکتا ہوں جن پر اس وقت بھی جھوٹے مقدمات قائم ہیں اور وہ ابھی بھی مختلف عدالتوں میں جا کے اور پیشیاں بھگت رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا بہت آزاد ہے تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے.
صاحب ایک چیز ہم نے جو دیکھی پچھلے کچھ عرصے میں کہ اب یہ جو ٹرینڈ ہے کہ ڈائریکٹلی دباؤ تو جو ڈالا جاتا ہے سو ڈالا جاتا ہے, فیملی ممبرز جو ہیں ان کو بھی دباؤ میں رکھا جاتا ہے یا ان کے ذریعے بھی امپیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ایسے کتنے کیسز ہیں پاکستان میں, کچھ نمبر ہیں آپ کے پاس؟
میں ذاتی طور پہ ایسے بہت سے صحافیوں کو جانتا ہوں جن کو پریشرائز کرنے کے لیے وائف ہے اس کو تھریٹ, رات کو ان کے گھر میں گھس کے ڈاکوؤں کے روپ میں ان کے بچوں کو ڈرایا گیا. اور میں کیا بتاؤں آپ کو, میں نام نہیں لیتا, میں لوگوں کی فیملیز جو ہیں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا, میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت پرومیننٹ صحافی ہیں, وہ ان کی وائف جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول سے لے کے گھر جا رہی تھیں, چھوٹی سی گاڑی تھی, تو جب وہ ایک اشارے پہ رکیں تو ایک لفافے میں, پلاسٹک کے لفافے میں سانپ جس میں ڈالا ہوا تھا, تو وہ پلاسٹک کے لفافے میں جو سانپ تھا وہ ان کی گود میں پھینک دیا گیا, ڈرائیونگ سیٹ سے اندر پھینک دیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں. پھر ایک اور واقعے میں ایک صحافی کے بچے جو ہیں وہ اسکول سے واپس آ رہے تھے تو ان کی گاڑی پہ پتھر مارے گئے. ایک اور واقعے میں ایک خاتون اینکر جو ہیں ان کے گھر میں گھس کر ان کے بچوں کے بیڈ روم میں جا کے کہا گیا کہ اپنی ماں کو سمجھا لو, کسی نے ان واقعات کو رپورٹ نہیں کیا. میں آپ کو اس طرح کے بہت سے واقعات بتا سکتا ہوں, لیکن یہ جو آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ذریعے ٹیررائز کرنا, پریشرائز کرنا, اس طرح کے بہت سے واقعات جو ہیں یہ ذاتی طور پہ میرے علم میں ہیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ لوگوں کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا, پولیس پروٹیکشن نہیں دیتی, کوئی کاروائی نہیں کرتی, لہذا لوگ جو ہیں وہ یا پاکستان چھوڑ دیتے ہیں یا اپنی سچ لکھنا بولنا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اسی طرح
تو الٹیمیٹلی آزادی اظہار جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس کیس میں. میرے صاحب ایک چیز لاسٹ پہ بالکل میں جاننا چاہوں گا, آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جو مالکان پہ پریشر آتا ہے, جو ایڈ دیتے ہیں بڑے بزنس مین, ان کی وجہ سے ان کے خلاف بھی آپ بات نہیں کر سکتے یا ان کے خلاف بھی کوئی خبر ہے تو وہ نہیں چل سکتی. پاکستان میں صحافتی برادری کے اندر بھی ایک تقسیم موجود ہے, آپ کے خیال میں اس کا کتنا قصور ہے موجودہ حالات کے لیے؟
دیکھیں یہ بھی جو ہے نا ایک ریاست کی ایک پالیسی کے تحت پاکستان میں صحافیوں کی یونٹی کو توڑا گیا ہے. جب کچھ سال پہلے ہمارے ایک ساتھی تھے سلیم شہزاد صاحب, جب ان کو اسلام آباد سے قتل کر کے, اغوا کر کے قتل کیا گیا اور ان کی لاش جو ہے ایک نہر میں پھینک دی گئی, تو اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو اسلام آباد میں ہم نے تمام جو ٹی وی اینکرز تھے اور تمام جو صحافتی تنظیمیں تھیں ہم سارے متحد ہو گئے, ہم نے ایک ساتھ لائیو شوز کیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے, ہم نے حکومت پہ پریشر ڈالا, ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن بنایا. تو اس وقت وہ جو کمیشن تھا اس کے سامنے میں بھی گیا اور بھی لوگ گئے, ہم نے جا کے تو نام لیے ریاستی اداروں کے, وہ لوگ جن کے اوپر شک تھا ہمیں, ہم نے ان کے نام لیے جی کہ ان لوگوں نے سلیم شہزاد کو پہلے دھمکیاں دی تھی, انہوں نے اس کو اغوا کروایا اور یہی اس کے قتل میں ملوث ہیں. تو اس میں ایک یونٹی تھی, اس یونٹی کو توڑ دیا گیا. جو صحافتی تنظیمیں تھیں ان میں بہت سے گروپ بنا دیے گئے, مثلا مثال کے طور پہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے کہ اس نے پاکستان میں آمریت کے خلاف جدوجہد کی ہے, اس نے پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کی ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس پی ایف یو جے کے کتنے
پالیسی کے مطابق جو ہے ان کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا صحافتی تنظیموں کا. بہت بہت شکریہ حامد صاحب, وقت کی کمی ہے, یہاں پہ پروگرام میں روکنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیمز اور ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پانزیو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پانزیو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. د نن نه وضعیت په دې خبرونه کې د میډریمه د مطبوعاتو نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې خبري اعلان د نورو سوندو ترڅنګ د اقتصادي مشکلاتو شکایت کوي. په اسلام آباد کې له هیواده د بهرو خبري اعلانو د ملاتړ په اړه غونډه شوه. او په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت د خبري اعلانو د ملاتړ د بنسټ لوي چارواکي سره مهمه مرکه لرو. د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، خو دغه ورځ په داسې حال کې په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې رسنۍ او خبري اعلان د سختو فشارونو او محدودیتونو لاندې دي او په دې خپل عام افغانان، خبري اعلان او نړیوال بنسټونه جدي اندېښنه څرګندوي. د رسنۍ د ازادۍ د شاخص د معلوماتو په اساس چې وای افغانستان په نړۍ کې تر ټولو دریم بد هیواد د مطبوعاتو او رسنیو لپاره دی. زموږ د امریکا غږ خبرونه هم همدې بحث او همدې موضوع ته ځانګړي شوې دي. زموږ اکثریت خبرونه په افغانستان کې د مطبوعاتو په وضعیت بحث کوي او تر اوسه هم بحث شوی دی په دې پروګرامونو کې. نن موږ دوه محترم میلمانه لرو، خبریالان دي چې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت به ان شاء الله زموږ سره وغږیږي. اما مخې تر هغه زموږ همکار د کابل څخه یو راپور را لېږلی شمساریان د دې خبر په سریزه کې ویل شوی چې د می درېمه چې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، افغان خبریالان وایي چې لا هم د اقتصادي ستونزو ترڅنګ معلوماتو ته د لاسرسي او د طالبانو له لوري پر رسنیو له یو شمېر محدودیتونو سره مخ دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې یادوی د وضعیت د کېدو خبره کوي، خو د آزادو خبریالانو د اتحادیې مسؤلین وایي چې خبریالان لا هم له رواني او ذهني ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه به د خپل همکار شمس آرین راپور واورو. د راپور وروسته د خبریالي شبانه دوران سره چې د ښځو د حقونو فعاله هم ده په افغانستان کې به پر رسنیو بحث وکړو.
د مې درې مچ د رسنیو د ازادي لنډیوالي ورځ سره برابر ده. په کابل کې وشمیر خبريالان د دې ورځ د منځنۍ په موخه راټول شوی دي. که څه هم د خبريالان د تیر کال په پرتله وضعیت ښه غني، خو په خبري چې لا هم په افغانستان کې پر رسنیو لګیدلې محدودیتونه پر ځای پاتې دي، چې تر ډېره د رسنیو مفهوم تر سوال لاندې کړی دی.
لرسنیو باید د حقایقو د خبرولو حق وانخصل شي. که چېرته لرسنیو د حقایقو د خبرولو حق واخصل شي، بیا رسنیو کوم مفهوم او کوم معنا نه لري. زمونږ هیله ده چې حکومتي ادارې یا اماراتي ادارې پر وخت اطلاعات لرسنیو سره شریک کړي، د رسنیو پر وړاندې کوم محدودیتونه دي هغه پاتې ورسیږي، او دغه راس اقتصادي او مالی ستونزې حل شي.
طالبانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځینه خبريالانو پر کار هم زیات بندیزونه لګولي دي. ښځینه خبريالانو وایي چې د ښوونځیو بندول دي ته هم زمينه برابره کړې چې په راتلونکي کې به د ښځینه خبريالانو ځای تر ډیره خالی وي.
اولین چیزی که میتونه دولت افغانستان انجام بده حفظ کردن خبرنگارای دختر در زمینه یا در محوطه اطلاع رسانی است، به خاطر از اینکه در حال حاضر درس و تحصیل برای دخترها وجود نداره. پس اگر این نسل و اگر این بخش و یا این دخترایی که امی لحظه در بخش اطلاع رسانی کار میکنن اینا نتونن کار بکنن و ادامه بدن، پس جایشان طبعا خالی میباشن.
بل لورته د آزادو خبريالانو د اتحادیه مسؤلین وایي چې په اوسنوي حالاتو کې د افغان خبريالانو لپاره تر اقتصادي ستونزو رواني خوندیتوب اړین دی. دغه مسؤلین وایي چې په مرکز او ولایاتو کې د خبريالانو رواني ستونزو ته باید پاملرنه وسی.
یو څه مرکز او ولایاتو کې خبريالان ورته ډیر اړتیا لري. کچېره اقتصادي ستونزې هم نوي، کچېره اطلاعاتو ته لاسرسی و هم وي، خبریال رواني مسؤلیت ونه لري، روان آرام نه وي، هغه به نشي کولی چې په ښه توګه یو خپل کار ترسره کړي.
خو بل لور ته طالب ویاندویان ځان په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن غني. دغه چارواکي وایي چې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې مثبت بدلون راغلی دی.
عدم هماهنگی یک مشکل بسیار بزرگ است که بین رسانه و بین مسئولین، البته الحمدلله در مرکز خیلی هماهنگی خوبی ایجاد شده. ارزش رسانه ها، ارزش آزادی بیان، ارزش و یا حق دسترسی به اطلاعات و همه ما شما معلوم است. الحمدلله بسیار تغییرات مثبت را ما شاهد هستیم.
بل لورد د افغانستان د خبري اعلانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغان خبري اعلان له خپل بنسټیزو حقوقو محروم او د تیر کال په پرتله زیاتو محدودیتونو سره مخ و. د میډیا مچ د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې منځل کیږي. افغان خبري اعلان هم هیله لري چې راتلونکي کال پورې پراته خندونه لري سي. دا چې طالب چارواکي به څومره د رسنیو ارزښت تجربه پاتې سي لا څرګند نه ده. شمساریان امریکا
ژغ. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اس، نن د می درېمه ده او د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. زموږ همکاران وایي چې زموږ د خبرونی میلمنه شبانه دوران هم له نیکمرغه په پروګرام کې وصل ده. میرمن دوران، پروګرام ته په خیر راغلاست. تاسو هم خبریاله پاتې شوی اس او په دې برخه کې مدیر کار کړی دی. پاول کی غوړم ساسي نظر واخلم، ساسي برداشت اوس چې تاسو په افغانستان کې درسنې وضعیت وینې او په هغه وخت کې چې تاسو په افغانستان کې کار کاوه، څه هم د تفاوتونه وینې، څومره تاسو ځوروي چې دغه وضعیت په اوسني شکل وینې تاسو؟
هغه د عزت تمنانه لکه څنګه چې موږ په د رسنیو دغه اشل کلن مسیر ته وګورو چې دوی دغه مسیر ته کړی دی او تر 2021 کال پورې راغلی دی. د 2021 نه راپدې خو دغه درې کلن توپیر او شل کلن توپیر ته وګورو، خورا ډیر بدلون پکې راغلی دی. په خوا چې موږ په افغانستان کې وو، موږ هلته کار کوو، د بیان ازادي و ازادي د مطبوعاتو ازادي د محدودیتونو او غاښونو سره مخ نه و. اوس مهال که موږ وګورو د 2021 کال راپدې خو خبر اعلان نیول کیږي، رسنۍ تړل کیږي، یا هم د اقتصادي ستونزو له وجې، او یا هم د هغوی جوازونه لغوه کیږي، او یا هم د محدودیتونو دغه وضع کیدل پرې زیاتیږي، او دوی اوس نشي کولای چې لکه پخوا خپل نشرات یا هم فعالیتونو ته دوام ورکړي. اوس مهال هم د دې شایدان یو چې په کور دننه او بهر خبر اعلان خوندي نه دي، که په نورو هیوادونو کې هم د ګواښونو سره مخ دي. لکه څنګه چې څه موده وړاندې هم زموږ خبر اعلان چې په پاکستان کې دي او یا هم نورو هیوادونو کې دي، د ګڼو ستونزو سره مخ دي، او همداسې په افغانستان کې چې دي، دوی هم د ازادۍ بیان نه لري. د دوی غواړي یو خبر خپور کړي، او یا هم په ځینو برخو کې چې کوم فعالیتونه دوی ته راسپارل کېږي، د محدودیتونو او د بندیزونو نه بغیر که دوی فعالیت وکړي، د خورا ډیر شمیر ګواښونو سره د بند او یا هم د روحي او جسمي شکنجو سره مخ کېږي. چې دا هغه بدلونونه دي که موږ تېر کال د 2021 دغه تر اوسه پورې درې کلن مزل ته وګورو او که شل کلن ته وګورو، دا خورا ډیر ستر توپیر دی.
مننه میرمن دوران. ښه، په دې محدودیتونو تاسو موږ وغږېدس، نور دوستان هم وغږېدل، راځئ چې لږ دا بحث متفاوت کو. په افغانستان کې، د افغانستان په شان په یو هیواد کې، تاسو د آزادو مطبوعاتو رول څومره مهم بولئ؟ ځکه په افغانستان کې موږ تاسو شاهدان یو چې قانون که څه هم په جمهوري نظام وو او قانون تر ډېره حاکم وو، اما ځینې پېښې موږ درلودې چې هلته به خپل سرې نیونې هم وې، حتی د ځینو زورواکو دخوا. په مجموع کې د رسنۍ رول د ناخوالو، د خلکو د مشکلاتو او د ستونزو په رابرسېره کېدو کې، راپورته کېدو کې، تاسو څومره مهمې بولئ؟ آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې رسنۍ کولی شي د عدالت تر څنګ د دې ستونزو په هواري کې مرسته وکړي؟
لکه څنګه چې مطبوعات او د مطبوعات ازادۍ په یوې ټولنې کې حیاتي ستنه ده، همداسې شتون یې هم مهم دی. که دغه حیاتي ستنه په یوې ټولنې کې نه وي، تاسو خپله وګورئ که یو کور یا هم یو چت ستنې ولري، یوه ستنه یې هم له کوم خطر سره مخ وي، هغه چت حتما رالویږي، او یا هم د دې خطر وي چې کوم څوک دغې سوري لاندې هغه ته ګڼ ګواښونه رامنځته کړي. همداسې که موږ وګورو په ازمک په ټولنه کې نن سبا چې د مطبوعاتو ازادۍ له ګواښونو سره او یا هم بندیزونو یا محدودیتونو سره مخ ده، زموږ د هیوادوالو حالت هم څرګند دی. که مطبوعاتو ازادي وي او داسې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د قانون او خپل سری نیولې که مطبوعاتو ازادي وي دا هم یعنی په عام محضر کې نه کیږي د رسنۍ دي چې دا هم یو قانون لري د قانون تر سیوري لاندې کار او فعالیت کوي د دې رول د مطبوعاتو او د رسنۍ رول په یوې ټولنې کې خورا ډیر مهم دی خپل غږ اوچتولی شو د معلوماتو څخه برخمن کیدلی شو لکه څنګه چې زه اوس تاسو سره غږیږم داسې که دا رسنۍ نه وي او یا هم د رسنیو فعالیت نه و خلکو به خپل ستونزې خپل معلومات خپل لاسته راوړنې نشو کولی چې له نورو سره
شریکړي
د افغانستان او د خبریالانو لحالت
خبر بالکل همداسې د بوګوینو چې رسنۍ اتاوس ټولنیز رسنۍ هم د معلوماتو په خپرېدو کې خورا مهم رول لري سید چې منابع ځینې وختونه درست نه وي اما په مجموع کې د پیښو راپور ورکي میرمن دوران تاسو مې یادونه وکړه او داسې ویل کېږي هم چې په دې تیرو شلو یوشت کلونو کې په افغانستان کې رسنۍ یو لوی لاس راوړنه په دې کې شک نشته چې رښتیا هم افغانستان د کتاب مشکلات ډیر زیات او اما رسنۍ یو خلاص راوړنه و اما په دې منځ کې داسې انتقادات هم شته چې رسنۍ د افغانستان په مشکلاتو کې یو شمېر رسنۍ ټولنه یو شمېر رسنۍ رول هم درلودلی دی حتی د جمهوری نظام پرنګیدو کې د ځینو رسنۍ د ونډې یادونه کیږي آیا فکر کوئ چې په تیرو شلو کلونو کې رسنۍ په افغانستان کې واقعا د اصولو او د هغو معیارونو په اساس چې یو رسنۍ یو کار وکړي هماسې کار کړی که تاسې وایاست چې تاسې دا تاییدوئ چې ځینې رسنۍ رښتیا هم د نظام په تضعیف کې رول درلود په تیرو شلو کلونو کې
په دې برخه کې ځینې گزارشونه هم شته او ځینې معلومات هم شته چې ټول ته په ډاګه ده په دې باندې به سترګې نه پټوو چې هر هغه څیز چې ښوالی لري تر څنګ بدوالی هم لري نو که اوس موږ په ډاګه وای چې نه دلته ستونزې نه وي هم دا به سم نه وي او که په دې برخه کې موږ غلی پات شو او څه ونه وایو دا به سم کار نه وي
مېرمن دوران تاسو هم د هیواد څخه بهر یاست غواړم ستاسو په وضعیت او ستاسو د نورو همکارانو چې تاسو ورسره په تماس کې یاست خبریالان په څه وضعیت کې دی یا دوی توانیدل دي چې ځانونو ته په خپل مسلک او په خپل کار کې وظیفه پیدا کړي مشکلات څه دي او په څه وضعیت کې دي
هغه گزارشګران او یا هم خبریالان چې په افغانستان کې دي هغه د غنو غواکونو ستونزو لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې هم یادونه کړې و چې اقتصادي ستونزو سره مخ دي ځکه رسنۍ تړل کیږي او ډېرې رسنۍ ډېرې خپل کارکونکو ته د اقتصادي ستونزو له وجې رخصت ورکړې دي او یا هم ورته ویل دي چې تاسو نور موږ سره فعالیت نشئ کولای همداسې هغه خبریالان چې د هیواد وتلې دي موږ د دې شهیدانو چې د رسنیو کارکونکي او خبریالان زرګونه خبریالان اوس مهال د افغانستان څخه بهر دي او په نورو هیوادونو کې ژوند کوي دوی هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي دا یوازې نه ده چې د افغانستان وتلې دي دوی امنیت خوندي دي خو دوی بستونزې نه لري دوی د ژبې ستونزې لري په کوم هیواد کې چې دی لومړی باید دوی ژبه زده کړي تر څو چې په هغه هیواد کې دوی د کار بازار ته ځان چمتو کوي خورا اوږد مزل دي چې دغه مزل په تیرولو سره دوی بیا کولای شي یو څه لاسته راوړنې ولري ډیری دي چې اوس مهال که خبریالان دي په ژورنالیزم په برخه کې کار نه کوي په نورو برخو کې کار کوي او دغه یو ستر ریسپونسر چې خبریالان افغان خبریالان د هیواد څخه بهر هم
ورسره لاس او ګریوان میرمن دوران د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه وایي چې په افغانستان کې محدودیتونه سته او خبریالان تر فشارونو لاندې دي اما ځینو مواردو ته اشاره کیږي چې هغه خصوصا د ټولنیزو رسنیو ونډه او سهم دی ځکه موږ تاسو وینو چې په دې تیرو دوه نیمو دریو کلونو کې شاوخوا دریو کلونو کې د ډیرو پیښو تصاویر راپورونه هم خپریږي ایا فکر کوي چې طالبان به بل اخره په دې وټوانیږي چې درسنۍ یو غږ چې نړیوال بنسټونه وایي غوړی غږی چوب کې په افغانستان کې په دې کار به بریالي شي فکر کوي چې اوس افغانستان هغه د نوي ملسي افغانستان دی او کنه تاسو فکر کوي چې د بیان ازادي نشي چوبېدلای اوس امکانات او ټکنالوژي سره
لکه څنګه چې تاسو یادونه کړه د چوپ کېدو او د الله هم د خپل دغه د چتاولو په برخه کې په دې کې زه فکر کوم چې دا به ناشونی وي. اوس مهال موږ لکه څنګه چې تاسو پر رسنۍ کې کار کوئ زما څخه ډېر روز به تاسو سره معلومات وي چې کا په خپل نوم باندې ونه غواړي په مستعارو نومونو غواړي چې د هیواد دغه وضعیت له نور سره شریک وي. داسې یا هم د سوشل میډیا کې د خپل په نوم نه خو په مستعار نوم کولای شي چې معلومات له رسنوي سره شریک کړي، په سوشل میډیا کې له نور سره شریک کړي. زه فکر کوم چې دا به اسانه نه وي که د محدودیتونو چې ورسره تر بلې که د رسنوي په برخه کې وي، د رسنوي په فعالیت وي او یا هم د میډیا په برخه کې وي. دا فکر نه کوم چې دا به دومره زر نه شون، دا به شونی وي چې د خلکو غږ چوپ کړي او دوی فعالیتونه ته پرې نه کړي.
مېرمن دوران ډېره زیاته مننه کوم. کور موادان وخت د پروګرام محدود دی، لدی چې په پروګرام کې برخه واخیسته خپل نظریات مو شریک کړل. تاسو ډېره زیاته مننه کور ودان.
ډېره مننه کي چري.
اتصال زموږ استاد سي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنځشنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
به هم خراغلاست. په اسلام آباد کې د بیپولو خبریالانو سازمان آر اس اف او د آزادې شبکې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د پاکستان له چارواکو او نړیوالو ادارو څخه وغوښتل شول څو د افغان خبریالانو د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. په دې اړه زموږ همکاري مسکا ساپۍ دغه راپور رالېږلې چې د دواړو غونډو کې ګډون کړی دی.
د بیپول خبریالانو او د آزادۍ شبکې لخوا له افغانستانه راغلي خبریالانو د ستونزو د حل لپاره په اسلام آباد کې دوه ورځنۍ غونډه کړي. په دې غونډه کې ګډون کوونکي افغان خبریالان وای په پاکستان کې د امنیتی او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او لنډيوالې ټولنې غواړي چې د دوی د کډوالې دوسیې د ژر تر ژره بشپړې کړي چې برخلیک یې روښانه شي.
کیسای خبرنگارا فکر کنین که ده هوا است، نه ده زمین است، نه ده آسمان است، چون مهاجر زیاد شده اینجا، مشکلات هم زیاد شده، ولی امی کیسایی که فعلا از سال 2023 تا این به بعد بسیار سسته، بسیار سلو پیش میره. از بعض کس ریجت میشه، بعض کس نامید میشه، بعض کس کسشان معلوم نیسته. همچون مشکلات هست، روان است. با امید از اینکه صدای خبرنگارا جهان بشنون و سرنوشتان تعیین کنه.
تو دا بیرت افغانستان کیوی که بلکم هیواد کیوی خو زموږ په دغه کیس مونږ چې کومي برنامه دي تور کړی دي، مونږ چې خپل کوم مسند دي تور کړی، هدا خپل پدی باندې سر کارو شي. ځکه درې کال او شو درې کال زل تو وکړی د موس اوریدم اساس ته شي ستروسه پوری ماته غو دوی مدري به انټرویو نه دراغلی. همدا سی به سرنويشت پاتیونه پویګم چې اخر بچی کیږي.
ما خودم همچون یک از خبرنگارانه بودم که در افغانستان فعالیت داشتم و امروزه در پاکستان آواره هستم که متاسفانه کارهای رسانه‌ای را به صورت آزادانه نمیتونیم پیش ببریم. با مشکلات زیادی را در اینجا هم ما متقابل هستیم.
د آزادۍ شبکې مشر اقبال خټک وایي د پاکستانی چارواکو او نړیوالو ادارو سره یې خبرې کړي، وایي تر څو چې دوی یو ځای کار ونه کړي د غستون زبه حل نشي.
یو خدای چې د پاکستان د ویزې مسله ده، د لدرې میاشتو شپږ میاشتو یا د یو کال ویزه میلا شي او دا ویزه ختم شي، بیا د تجدید کول ډیره مشکله مرحله ده. دویم دا چې دی ته دلته د کار کولو اجازه نشته. دریم د دې مخته چې کم تک دی ویزه اخیستل د یوروپا یا د نورو هیوادونو په هغه کې ډیر زیات وخت لګي. همدې حوالې سره موږ چې ګڼو چې درې فریق دي په دغه مشکلات کې د دې مرسته کولی شي. یو پاکستان حکومت دی، بل د نړۍ هیوادونه دي، دریم د ملل متحد دی.
افغانستان کې د رسنیو پر روان وضعیت ځای خبریال او شنون کې طاهر خان وایي د حکومت او جنگیالیو ترمنځ توپیر پکار دی.
لکه آزادی خود انسان یو حق دی، سړی هر چا سره خپل دلایل وي، لیکن تنقید انتقاد دا ځنه وخت د اصلاح لپاره ډیر لازم وي او زونه باید چې پراخ وي او کرنا کله یو گروپ وی دلوی بیا چې کر واکمن شي خلک نو د واکمن او جنگاله ډله کې بیا ډیر زیات یو فرق وي چې خلک احساس کی.
یادو ادارو په دغه غونډه کې د اسلام آباد اعلامیه په نوم د افغان خبريالانو سره د مرستې پاکستان کې د دوی د قانوني اوسېدو په دریم هیواد کې د بیا میشتیدنې او د دوی د حقونو د ملاتړ لپاره یې د چارواکو او اړوند نړیوالو ادارو څخه همکاري غوښتې ده.
د دغه غونډو لپاره د افغان خبريالانو ملاتړ او د ستونزو حل لارې پیدا کول خورا مهم ګام دی، خو افغان خبريالان په جلاوطنۍ کې د پاکستان ناسم وضعیت سره لا هم د ډیرو نورو فرصتونو لپاره هیله مند دي. مسکا صاحبای، امریکا غږ، اسلام آباد.
ترنو دوستانو، تاسو له پاکستان څخه زموږ د همکاري مسکا صاحبای راپور ووري چې د افغان خبريالانو د ملاتړ په هدف دوه ورځنۍ غونډه شوی و. د خبريال افغان خبريال فوزیه وحدت لنیک مرغز موږ سره په پروګرام کې وصل ده. په مستقیمه توګه له میرمن وحدت سره به هم خبري وکړو او په افغانستان کې به په افغانستان او بیرون کې به د افغان خبريالانو د حال او وضعیت په اړه ورسره مرکه وکړو. میرمن وحدت، پروګرام ته په خیر راغلاست. ما غږ تاسو اوري.
سلام تاسو وړاندې کوم، تاسو درنو تخنیکی همکارانو ته د مطبوعاتو بیان ازادۍ نړیواله ورځ تاسو ته مبارک وي او زموږ تاسو ټول همکارانو ته
تشکر. میرمن وحدت، ډیره مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. نن تاسو هم یادونه وکړه، مبارکي مو ورکړه او نن موږ تاسو ټول پیګو چې د آزادو مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. کله چې تاسو په افغانستان کې د مطبوعاتو او د خبريالانو اوسنۍ وضعیت وینئ، څه ډول احساس تاسو پیدا کیږي؟
باید وایم چې کچېری دغه دوره موږ له جمهوریت سره مقایسه کو، اته صفر تم نشي رسیدلی. متاسفانه وضعیت ډیر خواشینونکی ده. هغه څه چې اطلاعات موږ له نورو همکارانو څخه اخلو او حتی دنن هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یو غونډه درلوده چې دوی په مستقیم ډول نه اما غیر مستقیم خپل ستونزې هلته بیان کړلې چې دوی هم حتی په دننه دونه پتنګ راغلي دي چې اوس د طالب په وړاندې هم دوی نیوکه کوي، در حال کې چې هیڅوک خپل غږ نشي پورته کولی. متاسفانه اساسي او تر ټولو جدي ستونزه د خبريالانو دا ده چې دوی اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. وخت چې اطلاعاتو ته لاسرسی ونه وسي نو دلته اطلاعاتي خلا رامنځته کیږي او یو خبريال له ستونزو سره مخامخ کیږي. تر څنګ یې خود سانسوري هغه ستونزه ده چې خبريالانو سره متاسفانه لاسو ګریوان دي. کچېری د خود سانسوري ونه کی د دوی امنیت متاسفانه له ستونزو سره مخامخ کیږي، د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کیږي. یعنی وضعیت په هغه شکل باندې ده چې خبريالان نشي کولای په آزادانه توګه هر هغه څه چې غواړي او د بیان ازادي یا د یو رسنۍ ورته اړتیا لري چې هغه اطلاعات خلکو ته ورکړي، متاسفانه نشي کولای. دا
میرمن وحدت، ستاسو په نظر عمده دلایل چې طالبان په ځینو مواردو کې یا د طالبانو حکومت په ځینو مواردو کې خبريالان او رسنۍ ته معلومات نه ورکوي څه دی او کوم دلایل دي چې لمخي خبريالان تر فشارونو لاندې دي، پرستنې محدودیتونه وضع شوي، څه دي عمده دلایل د طالبانو؟
او زه فکر کوم پر دې باندې ټول پوهیږي طالبان هیڅ وخت هغه څه چې د طالبانو په زیان باندې وي که هغه حقیقت هم وي دوی رسنیو سره نه شریکوي او رسنیو ته اطلاعات نه ورکوي. تاسو وګورئ حتی دوی کوم ځایونو کې چې چاودنه کیږي دوی رسنیو سره نه شریکوي. زما په یاد دی کله چې زه په آریانا نیوز کې وم، زموږ یو همکار غوښتل د چاودنې له ساحې څخه ویډیو واخلي چې دته دونه وخل ورکړی و چې تفکر کوي یو مجرم سره دوی برخورد کوي. له هغه وخت راهي تر اوسه پورې هم خبريالان دا شکایت لري چې متاسفانه نشي کولای د حادثه ساحه ته ورشي او له هغه ځای راپور واخلي او یا هم دوی له چا سره تماس ونیسي اطلاعات له دوی سره نه شریکيږي. خو کې خو به عام مسولینو اطلاعات شریکول عام روغتون ته بتل اطلاعات ترلاسه کول کې مسولین اطلاعات نه ورکول هلته خلک وو چې غاګي پورته کوو. اما دا اوس متاسفانه خلک د طالبانو له ډاره اطلاعات نشي شریکولی چې ګواکې د دوی امنیت لسنو سره مخامخ کیږي. طالبان خپل اطلاعات نه شریکوي نو په روغتون کې هم دوی خپل مسولین دي. متاسفانه دلته د خلای معلوماتي رامنځته کیږي.
میرمن وحدت توس خو دغه ټول مشکلات ست تاسو په وغږیدل اس نور دوستان په وغږیدل اما راځي چې د حل په لار وغږیږو. تاسو په نظر د حل لارې څه دي؟ څه ډول کېدای شي چې په افغانستان کې د مختلفو موضوعاتو په اړه د مختلفو موضوعاتو هغه واقعي معلومات خلکو سره شریک شي؟ کوم میکانیزمونه ستاسو په نظر پکار دي؟ څه ډول هماهنګي پکار دوس مخ وینئ چې د خبريالانو ټولنې همسته هم په افغانستان کې هم بیرون د افغانستان ټولنې جوړیږي خبريالان سره یوځای کیږي اما په عدم انسجام باندې انتقادات موجود دي. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دغه تشه چې اوس د معلوماتو نشتون دی یا کمواله دی دا رفع شي؟
زه یو څه ګایم چې هر څومره چې ماهنګي د کمیټو ترمنځ تر رسنیو ترمنځ خبري اعلانو ترمنځ موجود وي وخت چې مسول چارواکي اطلاعات تستور نه کی تاسو ته ډول کولای شي چې اطلاعات ته لاسرسي پیدا کړي یا هغه ته د حل لار پیدا کړي چې څونه تاسو ماهنګي ولري په یو سوجه چې تاسو صلاحيات یو نه لري چې دا سوجه باندې تاسو کار وکړي هغه خبر کوي اطلاعات نو څنګه کولای شي چې د حل لار پیدا کړي چې موږ اطلاعاتو ته لاسرسي ولرو یا خلکو سره شریکو. اما زه فکر کوم دا په افغانستان کې ستونزمن وي ځکه هر څوک چې حقایق بیانوي هغه شکنجه کیږي او خلک یې زندان ته اچول کیږي. حتی څوک خبريږي نه چې دوی چیرې لاړل. زموږ اکثره خبري اعلان په وار وار حوزو ته وړل شوي دي اما متاسفانه دا رسنیز کیږي نه. په هر کې موږ کولای شو چې په غیر مستقیم ډول هغه کسانو سره به منظور مې ده غیر مستقیم نه ده چې څوک پوه نه شي چې موږ ته اطلاعات راکوي. دغه تبعیدی رسنۍ چې اوس په بهر کې فعالیت کوي دوی کولای شي چې خبري اعلان په افغانستان کې ولري او د هغوی له لارې ځینې معلومات ترلاسه کړي او دلته یې
مېرمن وحدت زه به خلک غواړم همکاران وي لنډه پوښتنه لنډ ځواب غواړم چې وخت کم دی. آیا فکر کوي چې د طالبانو حکومت په بل اخره دغه مشکلات چې تاسو یادونه وکړه د مطبوعاتو یا معلومات سره لاسرسي دا سوندي به هلکې لاند جواب لطفا؟
زه فکر نه کوم ځکه چې دوی د بیان ازادي ته اصلا باور نه لري. نن ما هم د دوی د یو ویان څخه اوریدل چې دوی هغه د بیان ازادي تفسیر دوی فحشاو نه پیغام دیموکراسي او د غرب د سیسي او د شیان بلل دا تفسیر چې دوی د بیان ازادي څخه لري زه فکر نه کوم چې دوی
په ازادانه توګه
موشي
کول خلکو سره اطلاع کوي. میرمن فوزیه وحدت ساسل حضور ډیر زیاته مننه کور ودان. درنو دوستانو زموږ پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ستاسو غږ ده.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرجی هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکین،
نورانگیز روسمزاده، مسکا صفایی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخبر،
استکهلم،
شهری دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.